ازادي راډیو درن اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. خبرونه کې چې د امیر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان حکومت یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. په یو ځانګړي او تفصیلي راپور کې دا هم اوري چې د بدخشان چارواکي وایي هلته سلګونه بهرني وسلوال د محل طالبانو سره په یوالیکه کې جنګیږي. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د هند ملي امنیت له سلاکار سره کتلی. په پروان کې د چات د نړیدو له امله دوه ماشومان وژل شوي او د ایران حکومت هغه کسان نیولي چې د دوی په ټکو د کرونا ویروس په اړه یې بې ځایه تبلیغات او اوازې خپرولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت شورا له سلاکار اجیت کومار دوال سره د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو ټلیفوني خبرې کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې دا خبرې پرون شوې دي. ښاغلي دوال د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ایز او نړیوال اجماع پر اهمیت ټینګار کړی او ډاډ ورکړی چې هیواد به د سولې او باثبات افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. بهرنۍ چارو وزارت په یو پیغام کې لیکلي چې ښاغلی اتمر د هند ملي امنیت شورا له سلاکار سره په خبرو کې د کورونا ویروس پر روان ستونزمن وضعیت کې له افغانستان سره د هند د بشري مرستو ستاینه کړې او په راتلونکي کې په ځانګړي ډول د خوړو د خوندیتوب او اقتصادي برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر لا پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړیدو له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. د پروان د والی ویانده وحیده شهکار وایي دا کور د سختو بارانونو له کبله د چهارشنبې په ورځ ناوخته د بګرام ولسوالۍ په دولت شاهي کلي کې ړنګ شوی دی.
دا وایي د دغه کور د چت د نړیدو له کبله دوه ماشومان چې دواړه نجونې او د یوې کورنۍ دي او 15 او 16 کلونه عمرونه یې درلودل مړې شوي دي. د بګرام ولسوالۍ اړوند مسؤلین دغه کور ته ورغلي دي او لازمه همکاري یې ورسره کړې ده.
د میرمن شهکار په خبره په بګرام ولسوالۍ کې یو شمیر نور استوګنیز کورونه هم د بارانونو له کبله ړنګ شوي چې د زیانونو د ارزولو لپاره یې یو پلاوی نن سیمې ته ورسیږي. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د یو پولیس په ډزو کې دریو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د قرباغ ولسوال خواجه محمد حنیف صدیقي دا خبره ازادي راډیو ته منلې. د ښاغلي صدیقي په خبره دغه پولیس د چهارشنبې په ورځ د شخصي خصومت له کبله د کاکړانو په کلي کې دا برید کړی دی. د قرباغ ولسوال وایي په دې برید کې چې پولیس په دولتي وسلې کړی یو ملکی وګړی وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. قربانیان د یاد پولیس خپلوان بلل شوي. د صدیقي په خبره پولیس له سیمې تښتېدلې خو په خبره یې چې د نیولو هڅې روانې دي. د ایران وسلوالو ځواکونو 3600 کسان په د هیواد کې د کورونا ویروس په اړه د اوازو خپرولو له کبله نیولي. د دغو ځواکونو ویان برید جنرال ابوالفضل شکارچی په یو خبري پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه د دولت تر کنټرول لاندې یو ټلویزیون له لارې خپرېده دا څرګندونې کړې. نوموړي ادعا کړې چې د اسلامي جمهوریت دښمنان په هیواد کې دننه عناصر لري او د هغوی غوښتنې تعقیبوي. شکارچی وویل چې دا بې نومه دښمنان هڅه کوي دغه هیواد ته چې د ده په وینا د کرونا ویروس په وړاندې یې ښه مبارزه کړې زیان ورسوي. د رسمي شمیرو له مخې چې پرون ناوخته خپرې شوې په ایران کې تر اوسه 93,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او نږدې 6,000 کسان له دې عمله مړه شوي دي. د روسیې ولسمشر وایي په نړۍ کې د تیلو په مارکیټ کې د ثبات رامنځته کولو لپاره له خپلو بهرنیو شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. ولادیمیر پوتین چې د اپریل پر 9 یې په مسکو کې له خپل کور څخه د روسیې د تیلو برخې له لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې کولې وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې د تیلو نړیوال مارکیټ له بې ثباتۍ سره مخامخ کیږي. خو د هغه په خبره دا ځل د تیلو د بازار بې ثباتي بې ساري ده.
موږ
به له خپلو بهرنیو متحدینو سره لازمې همکارۍ ته دوام ورکړو، څو یوې داسې موافقې ته ورسیږو چې پر مټ یې د تیلو په مارکیټ کې انډول رامنځته شي. داسې حل لارې به ولټوو چې له مخې یې کمپنۍ وتوانېږي اوږدمهاله پلانونه تطبیق کړي او په پرمختیایي برخو او هم کارموندنې پانګونه وکړي. په همدې حال کې د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په دې کانفرنس کې خوشبيني وښوده چې ښایي د روان کال د دوهمې نیمایي له پیل څخه د نړۍ د تیلو مارکیټونو کې ثبات رامنځته شي. د کورونا وایروس له خورېدو سره هممهاله په نړۍ کې د تیلو بیې په بېساري ډول ټیټې شوې دي. او وروستی خبر هم دا چې اروپایي کمیسیون وایي د لویدیځ بالکان له شپږو هیوادونو سره د کورونا وایروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي زیان د جبران لپاره 180 میلیونه یورو مالی مرسته کوي. دغه راز د اروپا د پانګونې بانک د اپریل پر 9 وویل چې البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، کوسوو، مونتینګرو، شمالي مقدونیا او سربیا ته 1.5 میلیارد یورو پور ورکوي. اروپایي کمیسیون په هغه سند کې چې د اروپایي ټولنې ادارو ته لیږلی ویلي، دغه بلاک په مجموع کې د شاوخوا 3.3 میلیارد یورو مرستې پکیج د غشپګو هیوادونو ته ورکوي. تمه ده د مې پر شپږمه د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشران په دې اړه ویډیوي غونډه هم ولري. د خبرونو پای خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. اوری چې افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د جګړې له دوام سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې د سولې نازک بهیر له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په یو تفصیلي راپور کې اوری چې د چارواکو په خبره بدخشان کې سلګونه بهرني وسلوال له طالبانو سره یو ځای جنګیږي او د جګړې مشري هم بهرني طالبان کوي.
از مدت یک هفته به این طرف اینا در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی واردوز و در مناطق خوستک و ایمگان امیال جابجا شدن و جنگ بدخشان فعلا تروریست های بین المللی در ولسوالی آمده.
نور راپورونه هم لرو. د پروګرام دویم نیمایی بشری حقونو او ژوند په شبو کې پروګرامونه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام 100.15 او په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو خپرونې لري. راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. د افغان حکومت د کابل د تیر ورځې بریټ په غندلو سره یو ځل بیا پر طالبانو د اوربند غږ وکړ. د امریکا سفارت هم د غبریت چې درې ملکی وګړي پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول په کلکه غندلی دی. د غبریت داسې مهال کېږي چې په پرله پسې توګه په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر ډیپلوماتان له طالبانو او نورو وسلوالو د اوربند غوښتنه کوي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ولسمشر مرنی ویان صدیق صدیقی تیر ماښام نوخته پر ټویټر ولیکل چې افغان حکومت د کابل پرونی برید چې د روژې په میاشت کې بیګونه ملکیان وژل په سختو الفاظو غندي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت له طالبانو غواړي په انساني دلایلو له اوربند سره موافقه وکړي او د روژې میاشتې ته د درناوي او هم د کرونا ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره د تاوتریخوالی کم کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن هم تیر ماښام په کابل کې د بیګونه خلکو وژنه په کلکه وغندله او د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ووایه. نوموړي پر ټویټر لیکلی چې اوس تر بل هر وخت افغانستان سولې او ارامۍ ته اړتیا لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تر دې برید وروسته چې د کابل په جنوب کې د ریشخور په سیمه کې سوی وویل چې ځانمرګي برید کوونکي د ملکي وګړو په منځ کې چاودنه کړې، درې تنه ملکیان یې وژلي او 15 نورې ټپیان کړل. که څه هم د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو دولتي چارواکي دا د طالبانو کار بولي. طالبانو په پرله پسې ډول د افغان حکومت له لورې د اوربند غوښتنې رد کړې دي او ټینګار کوي چې لومړی باید هغه زرګونه طالب بندیان حکومت خوشی کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوي تړون کې موافقه ورباندې سوې وه. د افغانستان د 16 جګړې ختمېدو ته وروسته له هغه هیلې ډېرې سوې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري پر 9 د افغانستان د سولې په اړه یو تړون په قطر کې لاسلیک کړ. که څه هم د دې تړون تر لاسلیک دمخه د طالبانو له لوري د وی اونې لپاره اور کم وسو، خو د تړون تر لاسلیک وروسته بیرته د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې ورځ تر بلې د بریدونو او تاوتریخوالي د ډیرېدو راپورونه ورکړل سوي دي. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما د رواني اونۍ په سر کې په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه وښوده. د یونما په تازه راپور کې ویل سوي چې د 2000 میلادي کال په لومړۍ او درېیمې میاشتې کې په افغانستان کې 503 ملکي کسان وژل سوي او 208 نور ټپیان سوي دي. یونما په خپل راپور کې د حکومت ضد وسله والې ډلې د دغو تلفاتو د 55% مسؤلې ګڼلې دي. یونما وایي طالبان د 90% او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه د دغو تلفاتو د 15% مسؤل ده. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دې شمېر تلفاتو 20% مسول ګڼل سوی. د چهارشنبه په ورځ یو بل برید هم په پلازمینه کابل کې وسو چې 3 تنه پکښې ټپیان سول.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې پرون د اپریل په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیکه 2 میاشتې ووتې. دې ته په پام چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، دواړو خواوو پوځي عملیات پیل کړي او له دواړو خواوو خلک مري، یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د سولې لپاره پیل شوی نازک بهیر ته جدي ګواښ پېښ شوی. په افغانستان کې کړکیچ په داسې حال کې شدت موندلی چې دا هیواد د کورونا ویروس د وبا له کبله تر سخت فشار لاندې دی. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په امریکا کې د بهرنیو تحولاتو په نوم د انسټیټیوټ څیړونکي اشلی جکسن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر په کوما حالت کې دی، خو لا نه دی مړ شوی. د فرانس پرس خبري اژانس په افغانستان کې د چارواکي په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبري کړي، ویلي چې د فبروري له 9 راهیسې چې په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوې، وسلوالو طالبانو په 60 هر ورځ 55 حمله کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند 4 ورځې مخکې په کابل کې خبریالانو ته ورته معلومات ورکړي وو او ویلي وو چې په دې حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل سوي او زخمیان سوي دي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د دې خبرو په جواب کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت تبلیغات کوي او دا ثبوت یې نه دی وړاندې کړی چې حملې دقیقا چیرته شوي دي. د څارونکو په باور وسلوالو طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د ناټو او امریکا پر ځواکونو حملې بندې کړي دي. خو د افغانستان د حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جګړه روانه ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته پر واتس اپ په وروستي پیغام کې وویل چې حکومت د سولې هڅو ته خنډ پېښ کړی، د دوی د بندیانو په خوشي کولو کې ځنډ کړی او له دې کبله یې پرېکړه کړې چې وسلوال به جګړه جاری وساتي. د فرانس پرس په وینا په دوحه کې موافقه پرته له دې چې طالبان اوربند ومني لاسلیک شوه او وعده پکې شوې چې بهرني ځواکونه به له افغانستانه وځي. په کابل کې د امنیتي او ستراتیژیکو چارو یو څیړونکي نشانګ متواني باور څرګند کړی چې په دوحه کې لاسلیک شوې موافقې وسوالو طالبانو ته مشروعیت ورکړی او هغوی یې تحسین کړي دي. له دې کبله د متواني په وینا هغوی فکر کوي چې جګړه یې ګټلې ده او د جګړې د پای ته رسولو چندان انګیزه نه لري. نشانګ متواني فرانس پرس ته ویلي وسوال طالبان په اساس کې باور لري چې په جګړه کې بری د هغوی دی.
د فرشتي جلالزی پر راپور کې مو واوریدل چې چارواکي او د غراس کتون کې وایي د افغانستان روان تاوتریخوالي د سولې نازک بهیر ته ګواخ پېښ کړی. بل لورته د بدخشان چارواکي وایي د ولایت کې سلګونه بهرني وسلوال د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي. دوی وایي دا مهال په یمګان، وردو، جو او شمیر نورو ولسوالیو کې همدا بهرني وسلوال د جګړو مشري هم کوي. طالبانو دا راپور نه رد کړي، خو د بدخشان ولسی استازي د راپور پخلای کوي. په دې اړه د تفصیلي او ځانګړي راپور ته پام وکړئ چې فرشته جلالزی چمتو کړی.
د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان له بهرنیو جنگیالو سره همکاري لري. سودا د اپریل په 28 ازادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان او تاجکستان وسلوال، چچنیایي وسلوال او همدارس د چین د شنجن ولایت وسلوال چې په خټه اویغور او مسلمانان دي، د بدخشان په وردو، جمګان او خستک ولسوالیو کې فعالیت لري. د بدخشان والی ادعا وکړه چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان د بهرنیو وسلوالو چې غواړي په بدخشان کې د تشدد او تخریبي فعالیتونو یو لوی مرکز جوړ کړي ملاتړ کوي. هغه اقدام چې د پوینا کولای سي د افغانستان د حکومت او د حکومت د ستراتیژیک متحد امریکا حضور ته ګواښ پېښ کړي.
طالبان معلی حمایت چون میکنن و اینا طالبای معلی را حمایت میکنن
د سیمه واستوال طالبان د حقوقی او حقوقی د سیمه د طالبانو ملاتړ کوي او په پلو کې جدي تفاهم لري حقوقی غواړي چې په شان کې د
جنگجوی خارجي ایجاد وکړن
د فعالیت لوی سهار
مرکزی خیلی کلانی برای شان شوه که یک نگرانی
او یو لوی مرکز ولري د بدخشان والی ازادي رادیو ته ویل چې لسمی راپورونه ورته رسیدلی چې یوازې د حمل پښ پښوشته منیټه لښت لږ دیش بهرنی وسوال بدخشان ته ورغلل او په جرم لسوالی کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو پر ضد په جګړه کې ونډه اخیستې و د زکریا سودا په وینا هغه بهرنی وسوال چې سیمې ته ورغلي درنې او سپکی وسلې لري یو وسوال چې په ابو عمر مشهور دی د هغوی په عملیاتو کې مهم رول لري او په جرم او وردوج لسوالیو کې د جګړې په لومړی کرښه کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنگیدلای دی د بدخشان د والی په وینا ابو عمر په نقشه وشتلو کې ښه مهارت لري او دی ګمان کوي چې د القاعده له تروریستي شبکې سره به هم ارتباط لري خو دا معلومات خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر احمد سمیم د والی د خبرو په تایید کې ویلي چې په خستک وردوج او یمګان کې بهرني وسلوال د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي بشیر احمد سمیم ویلي چې په دې ولسوالیو کې د جګړې رهبری د نړیوالو تروریستانو په لاس کې ده
از مدت یک هفته به طرف اینا در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوج و در مناطق خستک و یمګان هم یال جابجا شدند و جنگ بدخشان فعلا تروریستای بین المللی در ولسوالی مدیریت
بدخشان وادي ویلي چې په دې ولایت کې د څلور سو په شاوخوا کې بهرني وسلوال فعالیت لري بدخشان د افغانستان له ډیرو غرنوی ولایتونو دی دا ولایت د پاکستان له چترال او د چین له شینجن سیمې سره پر پوله پروت دی خو دا سیمې ډیر غرنۍ دي د واورې په موسم کې دا سیمې په ځانګړي ډول صعب العبور ګڼل کیږي او د انسانانو تګ راتک تقریبا غیر ممکن وي له دې کبله د بدخشان والی وایي چې دوی دقیق نه پوهیږي چې بهرني وسلوال پر کومو لارو دغه سیمې ته تګ راتک کوي بدخشان له چین سره د واخان تنګي نښلولی دی خلک او څارونکي وایي چې پر واخان د انسان تیرېدل ممکنه نه ده افغانستان مکررن د پاکستانی وسلوالو د فعالیت څخه شکایت کړی د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د جون په اتمه په شمالي وزیرستان او شاوخوا قبایلو کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل په عملیاتو کې تر 10,000 زیاتو پاکستانی پوځیانو برخه درلوده او هدف یې په سیمه کې د بهرنیو تروریستانو ځپل بلل سوی و د پاکستان حکومت د 2018 میلادي کال د اپریل په دریمه په عملیاتو کې د بری ادعا وکړه او ویل چې په دې پوځي عملیاتو کې له 40,000 زیات وسلوال ووژل سو د سیمې یو شمېر آزادو خبریالانو مدني فعالانو او خلکو د حکومت ادعا نه ده تایید کړې او ویلي دي چې ضرب عذاب زرګونه کورنۍ بې کوره کړې او ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان ورساوه په افغانستان کې یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د دې عملیاتو له وجې زیات وسلوال له پاکستانه پر پوله راواوښتل ولسمشر محمد اشرف غنی په قبایلو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پایل یو کال وروسته د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل هغه تروریستي ډلې چې غواړي چې په سیمه کې دولتونه کمزوري کړي د نویو عملیاتي مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي ولسمشر غنی هغه مهال ویلي و چې ضرب عذاب عملیاتو هغه وسلوال چې مخکې په قبایلو کې فعالیت کاوه د افغانستان پر لور راخوځولی دي جمهور رئیس غنی قدرت ته رسیدو رئیس په مکرر ډول په ټوله سیمه کې د تروریستي ډلو د محو کېدو لپاره د سیمه ییز اجماع او ګډې مبارزې پر ضرورت ټینګار کړی دی په افغانستان کې وبل ډله چې د بدخشان د چارواکو په وینا غالبا فعالیت لري د ترکستان اسلامي تحریک دی دا ډله د چین مسلمانو یو غورو جوړ کړی او په ابتدا کې د ختیځ ترکستان د خپلواکۍ حرکت بلل کېده د ډلې په ابتدا کې له چین د شینجن د جلا کولو لپاره مبارزه پیل کړه او د چین حکومت تروریستي افراطي او د جلای غشتونکو ډله وبلله په چین کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو مشري د مولوي فرقان پر غاړه ده د سودا په وینا مولوي فرقان په خټه د ترکمنستان دی او له ډیرو کلونو راهیسې په بدخشان کې میشته د سودا په وینا مولوي فرقان ابو عمر او د وسلوالو بل مشر فتح الله په وروستیو کې د بدخشان په جرم او یمګان ولسوالیو کې د ځینې سیمو په نیولو کې عمده رول درلود په دې اړه دقیق معلومات نشته چې په بدخشان کې بهرني وسلوال په ځانګړي ډول په سیمه کې له کومو تروریستي ډلو سره تړاو لري خو د بدخشان د والی پخواني مرستیال ګل محمد بیدار یو وخت ازادي راډیو ته ویلي و چې د ترکستان د اسلامي تحریک ډلې یو شمېر غړي په دې ولایت کې شته د افغانستان حکومتي چارواکو وخت نا وخت په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړو د فعالیت او د هغوی د نیول کېدو خبرونه خپاره کړي دي د ډلې د جمعنه منګانی او طاهر یولداشف تر مشرۍ لاندې په 1998 میلادی کال کې فعالیت پیل کړ. د رپورټونو پر اساس چومان منګانی په 2001 میلادی کال کې په افغانستان کې په یو هوایی حمله کې ووژل شو. ملګرو ملتونو دا یو تروریستي ډله ګڼلې ده. د افغانستان په ختیځ او جنوبي شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د سختو اختلافونو او خونړیو نشته په اړه وخت نا وخت راپورونه خپاره سوي دي. خود منځنۍ اسیا د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د ترنګوالي په اړه ډیر وضاحت نشته. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی جاوید کوهستاني باور څرګندوي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو حضور د جدي اندیښنې وړ مسله ده. کوهستاني وایي مخکې داسې ګڼل سوی و چې د 12 او 1500 ترمنځ بهرني وسلوال په بدخشان کې میشتو. د کوهستاني په وینا یو شمېر بهرني وسلوال له خپلو کورنیو سره په بدخشان کې پراته دي. د پوځي چارو د څېړونکو باور لري چې په بدخشان کې د منځنۍ اسیا وسلوال له تاجکستان سره پر ګډه پوله په حرکت کې دي او د تاجکستان حکومت ته هم جدي ګواښ پېښولی سي. وردو جمګان او خستک د بدخشان له ډیرو ناامنو سیمو دي. په دې سیمو کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ تیښتې او د بدخشان نورو ولسوالیو ته کډه سوي دي. د بې کوره سویو خلکو دقیق شمېر نه دی څرګند، خو د سیمې یو اوسیدونکی حاجي خبیر وایي له خپل کورنۍ سره یو ځای د بدخشان بهارک ولسوالۍ ته وتښتید. حاجي خبیر د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په خسته کې دوه کورونه درلودل، دواړه یې وسلوال ورڅخه ونیول او دوی مجبور سو چې بهارک ته کډه سي. هغه ویلي چې نورې کورنۍ هم له دې سیمې تښتېدلې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې دوی په بدخشان کې امنیت د ستراتیژیک اهمیت خاوند غنی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي رادیو ته ویلي چې هیڅ کورنۍ یا بهرني وسلوال ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې د تجمع یا یو ځای کېدو مرکزونه جوړ کړي. خو یې له بهرني وسلوالو سره د طالبانو ارتباط او داسې همکاري له امریکا سره د هغوی پر موافقه تیری نه دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د فبروري په 9 د امریکا سره موافقه لاسلیک کړه چې په هغه کې منل شوی چې طالبان به د بهرنیو وسلوالو سره په ځانګړي ډول له القاعده سره تړاو شلوي او له هغوی سره به هیڅ ډول ارتباط نه ساتي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بدخشان کې له طالبانو سره د بهرنیو وسلوالو د همکارۍ او ګډ فعالیت په اړه وروستي رپورټونه د دولت د تبلیغاتو برخه ګڼلې ده. مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په بدخشان کې د دوی د وسلوالو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې بهرني جنګیالي نسته. د امریکا حکومت ویلي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د شرایطو د عملي کېدو په صورت کې به خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. پر طالبانو یو اساسي شرط له القاعده او د حقانی له شبکې سره د ارتباط قطع کول دي. په دوه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د بل هېواد پر ضد کار واخلي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي د مسلې ته په اشاره ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان له بهرنیو وسلوالو سره خپل ارتباط وساتي، له امریکا سره پر کړې موافقه به تیری کړی وي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ مکررن پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې له امریکا سره د کړې تړون مواد عملي کړي او خپل ژمنې ته تعهد څرګند کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، فرشتې جلالزی د دغو ورسپانو پاڼې اړولې.
نیو ریپبلیک مجلې چې له امریکا چاپېږي په خپل ورستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان ته شایي پنځ دې وخت کې سول راسي خوبه یې دیموکراسي ده، یو مفصله مقاله خبره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې لیکل شوی چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 2013 میلادي کال په مونی کې په دوحه کې د وسوالو طالبانو له استازو سره وکتل، تر څو له افغانستانه د نږدې 10,000 امریکایي عسکرو د وتلو په اړه خبري ورسره وکړي. د نیو ریپبلیک په لیکنه د خبرو اترو تر اتو دورو ورسته په 2013 میلادي کال کې چې په امریکا کې د جمهوریت ریاست د ټاکنو بحثونه بیا تاوده شوی وو، له طالبانو سره د موافقه خبره تاوده شوه. موافقه بلاخره د 2000 میلادي کال د فبروري په 9مه د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنز لاسلیک سو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر تیر دوبی د یو تاریخي پلاوی په تشکیل کې دوه هیته تللیوا تر څو له طالبانو سره خبرې پیل شي. نیو ریپبلیک د شهرزاد اکبر په حواله لیکلی افغانستان لا هم د افراطیت او د ډیموکراسۍ د ارزښتونو ترمنځ د جګړې یو ډګر دی. فارن پالیسی خبرونې په افغانستان کې د کورونا ویروس د وبا له کبله پر خلکو فشار او د افغانانو کمزوري اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده. په دې اړه په مقاله کې چې د افغانان د لوږې او ناروغۍ ترمنځ باید یو انتخاب وکړي تر سرلیک لاندې خپره شوې ده. په دې مقاله کې د حیدري په نوم د یو ځوان کارګر د ژوند کیسه شوې ده. حیدري ساختماني کارونه کوي او روزمزد ګټي. د فارن پالیسی په دې مقاله کې لیکل شوی چې حیدري تقریبا یو میاشت له ځان سره په دې جنگ کې و چې د حکومت له سپارښتنې سره سم په کور کې پاتې سي که د رزق ګټلو لپاره بازار ته ووزي. د فارن پالیسی په لیکنه حیدري هر سهار د ښار په منځ کې پر سړک د خلکو د مرستې لپاره لاس اوږد کړی وي او په دې ډول مخامخ په کرونا ویروس د اخته کېدو تر تهدید لاندې دی. هغه فارن پالیسی ته ویلي زه په کور کې د پاتې کېدو انتخاب نه لرم. د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د روژې په مبارکه میاشت کې افغانان مجبور دي چې په لوړه بیه خوراکي مواد واخلي. په مقاله کې دې ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې د غوړو د وړو او نورو خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې سوې دي. د افغانستان حکومت ډېر واره ویلي چې مسکینانو ته به مرسته وکړي خو د فارن پالیسی په لیکنه په حکومت کې د فساد له کبله مرستې تر ډېره حده غریبانو ته نه دي رسېدلې. د دې کبله د حیدري په څیر ډېر فقیر افغانان تر سخت فشار او فقر لاندې ژوند کوي.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. امریکا وایي ایران ته به اجازه ورنکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو مودې تر ختمېدو وروسته وسلې وپیری. د ایران په وړاندې د ملګرو ملتونو د تسلیحاتي بندیز موده شپږ میاشتې وروسته پای ته رسیږي او امریکا یې د غځېدو غوښتونکې ده. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل چې واشنگتن پر ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز د مودې تر ختمېدو وروسته هغه یو ته اجازه نه ورکوي چې وسلې وپیری. د دغه بندیز موده په اکتوبر میاشت کې ختمېږي. رویترز خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له قوله راپور ورکړی چې وایي موږ به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره همکاري وکړو څو دا بندیز تمدید سي. نوموړي زیاته کړه که چیرې کوم بل څوک اقدام ونه کړي امریکا پر ټول احتمالاتو غور کوي چې څه ډول اقدام وکړي. بلخوا د اسوشیتد پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې پکې راغلي واشنگتن د ایران پر وړاندې د وسلو د بندیز د بې پایه تمدید په اړه د یو نوي پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې وژمیر غړو ته سپارلې ده. دغو چارواکو اسوشیتد پرس ته ویلي چې واشنگتن نیت لري په می میاشت کې چې استونیا د ناټو د غړي او د واشنگتن د نږدې متحد په توګه د امنیت شورا دورې مشري اخلي دا پریکړه لیک رایګري ته وړاندې شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2201 پریکړه لیک لمخې چې په 2015 کال کې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د اټومي تړون په اړه خبر شو، له ایران سره د وسلو راکړه ورکړه د 50 کلونو لپاره منع شوې وه. په هغه صورت کې چې تایید شي د ایران اټومي پروګرام سولیز اهداف لري، نو دا بندیز به د اکتوبر د میاشتې پر 13 نیټه پای ته ورسیږي. د وسلو د راکړې ورکړې بندیز د ایران د اټومي تړون یوه برخه وه چې امریکا په 2013 کال کې له دې تړون ووتله. تهران هڅه کوي چې د دې تړون د موادو رعایت کولو ته د ایران د ژمنتیا په بدل کې دا بندیز پر ټاکل شوې نیټه لیرې سي. امریکایي چارواکو اسوشیتد پرس خبری آژانس ته ویلي هغه څه چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې اعلان کړی چې ایران د دې تړون له ځینو موادو په شا شوی، نو امریکا په دې باور دی چې دا بندیز باید پر ځای پاتې سي. بلخوا ځینې راپورونه وایي د ایران پر وړاندې د تسلیحاتي بندیزونو د تمدید هر ډول هڅه د روسیې او چین له ویتو سره مخامخ کېدای سي. روسیې له وړاندې اعلان کړی چې د ایران پر وړاندې د یاد بندیز د تمدید ملاتړ نه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سید احمد عمری له کندهار نه لیکلی وای حکومت اوربان غواړي نو ولې په وردوج او یمګان ولسوالیو کې عملیات کوي. ګلزمان کمال زی له کونر نه لیکلی وای په افغانستان کې د جمهوریت پر سر سیاسي جوړجاړی د افغانستان په زیان دی. امین درمان له کندهار نه لیکلی وای طالبانو هیڅکله پر ملکیانو بریدونه نه دی کړی د هسې پروپاګاندا دی. خالد افغان له ننګرهار نه لیکلی وای باید د روژې مبارک میاشتې پر اتاک سره طالبان اوربند وکړي. محمد قاسم زواک د هلمند نه لیکلی وای خلک قرنطین نه مراتوي او اوس هم عادي ژوند هلته روان دی. حکمت الله حماس له نادلی نه لیکلی وای زما په نظر ولسمشر سولې ته صادق نه دی که ولسمشر سوله غواړي د طالبانو بندیان دې اخلاص کړي. د دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا په مکړی د خبرونو لنډیسته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت شورا له سلاکار اجیت کومار دوال سره د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو ټلیفوني خبرې کړې دي. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو له کبله دوه ماشومان وژل سوي. دغه دوه ماشومان دوه خویندې وي چې د 15 او 16 کلونو عمر یې درلوده. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د یو پولیس په ډزو کې دریو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د قرباغ ولسوال خواجه محمد حنیف صدیقي ویلي چې دغه پولیس له د خپلوانو سره شخصي دښمنۍ درلوده چې یو ملکی کس یې وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ایران وسلوالو ځواکونو 3600 کسان په دې هیواد کې د کورونا ویروس په اړه د اوازو خپرولو لکبله نیولې دي. په ایران کې کورونا شاوخوا 3900 کسان نیولي او 6000 کسان یې مړه کړي دي. د روسي ولسمشر وایي په نړۍ کې د تیلو مارکیټ کې د ثبات رامنځته کولو لپاره له خپلو بهرنیو شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوي. او اروپایي کمیسون وایي د لویدیز بالکان له شپږو هیوادونو سره د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي زیان د جبران لپاره 180 میلیونه یورو مالی مرسته کوي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یو راپور راخلو، د برېښنا شرکت یو شمیر پیرودونکي وایي په تیرو دوه میاشتو کې د برېښنا د لګښت له امله پرې له اندازې ډېرې پیسې راغلي. د دغو کابل ښاریانو په وینا د برېښنا له درکه له خلکو څخه د پیسو ټولولو په بهیر کې روڼتیا نشته. اجمل تورمان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
کابل خریان دا ورځې په کابل کې د برېښنا د پرچوي ترڅنګ د برېښنا د لګښت له امله د لوړو بلونو له ترلاسه کولو هم شکایت کوي. کابل کې د برېښنا د پیرودونکو وایي په وروستیو دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت له امله پرې پیسې د تیرو هغو په پرتله دوه چنده راغلي دي. د پوهنتون استاد او د برېښنایي پیرودونکي زبی الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د برېښنایي وسایلو کارول په ټولو میاشتو کې یو ډول دي، خو په وروستیو دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت له درک پیسې د تیرو څو میاشتو په پرتله دوه برابر راغلي دي.
په پسرلی کې به 2000، 1300 او حتی 1500 افغانۍ راتللې. په هغو میاشتو کې چې د برېښنا د بیلونو د نه ورکولو په اړه غبرګونونه وښودل شول، د برېښنا لګښت مو 3000 راغلی او دا ځل 15300 راغلی دی. له دې سره چې په دلوي او هوت میاشتو کې برقونو پرچاوي هم درلوده.
ښاغلی حیدری وایي چې ګاونډیانې هم ورته ستونزه لري او دې موضوع دا شکونه هم پیدا کړي چې ګوندي برېښنا شرکت د زورورو پوروړو پیسې له نورو پیرودونکو اخلي. د برېښنا بل پیرودونکو محمد فرهنګ وای څو میاشتې وړاندې هغه وخت چې د برېښنا ستنې خرابې وي او په ورځ کې به یو ساعت هم برېښنا نه و، د برېښنا د لګښت پیسې 15000 افغانۍ راغلي وي.
د شکایتونو سره سره یې هیڅ هم حل نه کړ او په آخر کې خلکو ته ګواښ وکړ چې که د برېښنا پیسې ورنه کړئ برېښنا به مو پرې شي، نو خلک هم مجبور شول چې پیسې ورکړي.
د خغلی فرهنګ په خبره دا ستونزه د سیمې نورو اوسیدونکو هم درلوده، خو د پرله پسې شکایتونو سره سره د دوی ستونزه حل نه شوه. ځینې نورو پیرودونکو د ازادي راډیو خبریال ته د برېښنا د بیلونو د تصویرونو په لیګلو سره دا خودلې چې په روسي دوه میاشتو کې د برېښنا د لګښت پیسې د نورو میاشتو پرتله په ډیر توپیر سره زیاتې راغلي دي. خو د برېښنا شرکت مسؤلین د برېښنا له پیرودونکو څخه د زیاتو پیسو اخیستل ردوي او وایي له پیرودونکو پیسې د دوی د لګښت او میتر له مخې اخیستل کیږي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ژمي په موسم کې د برېښنا د پیرودونکو لګښت زیات دی، همدا لامل دی چې پیسې هم پرې ډېرې راسي.
که څوک قناعت نه لري کولی شي چې د قناعت نه لرلو ځانګړی فورم ترلاسه کړي، له هغه وروسته به شکایت وسیړل شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره دوی د دې لپاره چې پیرودونکي د برېښنا سپما او کم لګښت وهڅوي د ظریف سیستم جوړ کړی دی، په دې ډول چې څوک له برېښنا ډېر استفاده کوي لګښت به هم پرې ډېر راسي. د ظریف سیستم پر بنسټ د هر کیلو واټ برېښنا د لګښت پیسې له یو کیلو واټ څخه تر 200 کیلو واټو 2.5 افغانۍ دي، له 201 څخه تر 400 کیلو واټو 3.5 افغانۍ، له 401 څخه تر 200 کیلو واټو 6.5 افغانۍ، او له 201 څخه تر 2000 کیلو واټو 8.5 افغانۍ ټاکل شوې دي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړه غېغو چې یو بشري ننګونه ده، و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درک مشي. هم دیاله د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ته راغلاست وایو
مننه.
کرا شو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.5% وه، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه، او یا هم بهر مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم وه. ولی برعکس کله چې مونږ 1395 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده، چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم وه، ولی وروسته چې کله نه امنیان زیات سولې خلک کډه سوله له خپل کورونو نه ښارونو ته راغله، ښارونو کې گنجایش نسو، کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، دا فقیر دی هغه کس ته وایي چې د هغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کراشو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه گزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري، له هغه جملې نه ډېر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډېره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکاری او د واجې نه تللی دی، چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک ننوځي، څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. ناامني ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنگ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ریښو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دی، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیع خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسې که څه اشاره وکړه چې فرزند کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسې د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خو دا دی چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطره یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي، کنه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې. یعنی غټم که دي فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغې کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړې ډوډۍ ځان ته اړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځې د مېړه د خاوند تر مابین جنګونه دي په دې، هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خواته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنیو کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو سوال ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر شته، ولې هلته بیا یو هسې بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. هلته یو کس دی وږی دی، یو دکاندار یا بل هغه بشري حس نه یو مړې ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ ورسیږي ورته، کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه ده. علت ده چې اوس یو سړی ښه درآمد دی، یو چانه اورېدلی دی، یو چانه قصه، یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې وروره زه بېکار یم، خی کور ته چی شي راوړم، لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه د خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بېشمېره خلک اوسیږي، د تعداد د نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدای شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه، او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني، بدبختي او جنګ دی. چې هر چیرته جنگ وي، ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي، هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دانه دی چې فرزن جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکمل چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري، باید هغه ریښې او جړې دیدې وچې سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په هغه خپلو حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري، وظایف لري، نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کیږي، د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی د هغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت کله جوړ سی د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته د چاغه خلکو ته کار ایجاد کی، فابریکی جوړ سی. مات مخکی ول هغه ولایتونه چې هغه اوبلری سربندونه ورته جوړ سی، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسی. لکه اوس بعضی ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو، د خربوزو، د انګورو، دې ته سردخانی نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیاز و کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند ته کافو کوي. فرض په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بیرته راواردیږي. همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سید را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه مانداری سره مالیات رسیدغه د دولت اواید زیات سی، چې دولت ټول تر رسیدګي وکي. بل دا د بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار او مزدوري له خاطر خلک غوړي، هغه خلکو سره د کی کومکونه توجه وسی، ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی، دغه د فقر کچه ان شاء الله ټیټه سی.
ډیر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو، داوه د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندیږي دا واشو شیروا باندې برابر کړه، ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د کوژدې پر وخت د نکی ستنتار او د سمال ورکولو لرغونتوب چیرې رسیږي؟
کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنو تار وړل کېدل. د سمال یراوي څنډې پی پوري او پری برم مسته د الک موري
اس په ګودې کې شور ما شور شو د سمال راو څنډې پی پوري د پوري مکړې د هلک موري
ننجلی دا ورکړی د سمال اڅډول او لکوم شیان څخه جوړیږي.
غنم چې ورته چوي د رس کورزی ډیر سي، د غنور دغه خوږی موجه چا چوم چې پر کور باندې خوژس، د بخمل او د منارس او دغه شی سره جوړیږي.
د فخې د دغه دوت ارزښت څه کېدلی شي؟
فقط صحبتونه و هم دغه خوشحالی و چې من کولی سخت می خوښیږي دی هر چاتی.
او د تاریخ په اوږدو کې څومره بدلون موندلی دی. نن په همدې حکله خبرې کوو او په بیلابیلو سیمو کې د نجلۍ د دسمال ورکولو رواجونه څېړو. زه وږمه جبرخیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو، کله چې انسانان خلق شول نو له هماغه پیل څخه نارینه دي ښځې، او ښځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړوونکې ګڼل شوې ده. د دې لپاره چې دا دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اسکو او ولاړو کې یو بل ته اوږه ورکړي، ناخوالې او خوښۍ د یو چا تر سوري لاندې تیرې کړي، د ستونزو تیارې د روښانه سبا په هیله وزغمي، یو بل ته ډاډ او سکون شي، نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده. دا چې افغانستان یو لوغو یوادونو څخه دی چې په اړه برخه کې له دودونو، رواجونو او رسمونو څخه خسام غنی دی، نو ځکه ویلی شو چې د کوژدې پر وخت د نښې، ستنتار او دسمال ورکولو دود هم ډیر لرغونی دی. په پیل کې به چې کله دوه کورنۍ د خپلو اولادونو د ګډ ژوند لپاره هوکړې ته ورسېدلې، نو یو څه به یې د خپلې پرېکړې د ثبوت په موخه د هلک کورنۍ ته ورکول. په دې شیانو کې خوږې یا شیرینی، وړکی دسمال، ستنتار او کله به هم ښکلې تسبیح ورکول کېدلې. د وخت په تیریدلو سره بیا دغه دود هم پرمختللی حالت غوره کړ. دا چې د دسمال ورکولو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلي دي.
کوزده، کوجده، کوژده، دسمال، ستنوتار کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنوتار راوړل کېدل. د دسولو کې یو رمز ته هغه یا تاکي یا درې دي یا پنځه دي او یا هم و دي. کله چې دغه دسمال پورته کېده، د دسمال د پورته کېدو په وخت کې دلته کله کورپچي او نالۍ او دا شان یا غالۍ یاواري تر دغه یو اندازه پیسې تر خپله وسه پورې دا لاندې کوي یا یې په پتنوس کې ږدي.
د واده لپاره کوژده چې پایلې د نښې او دسمال په ورکولو سره کېږي بنسټ دی. له ستنتار او نښې وړلو څخه وړاندې ښځې ځي جلۍ ګوري. د هغې له خوښولو وروسته بیا څو سپینګیري او مخور کسان د جلۍ کور ته ورځي او په ډېر درنښت سره د رای بارۍ یا خواستګرۍ خبرې یادوي. د هلمند اوسېدونکی ملک وایي چې دی خپله څو ځله له دسمال وړلو مخکې په مرکه تللی دی.
مرکه باندې کوو چې وروره زه ستا لور غواړم. دوی وایي درکوم یې، زه یو څو شپنجرې راټولوم چې تاسې راشئ، دغه سړی خپل لور زما زوی ته راکوي. هغه وایي چې بالکل یې ورکوم، بس دغه دعاو تکبیر کوو چې شپنجره ته بس یو یو لنګۍ پر سر کوو یا چې دا زموږ مارکې ته ورغلو.
مرکی وروسته د تار او ستنی ورکول وی د بیا د میرمنو کار دی. هر یو خپل سلیقې سره سم هڅه کوي چې ستنتار په ښکلې بڼه جوړ کړي. د کندهار اوسیدونکي نازیه وایي چې دوی په وړکې دسمال کې خامک ګنډي، بیا ستنتار پکې ږدي او خیخانو ته ورکوي.
هغه د تار ستن جوړ کړي، هغه بیا تار ځینې وباسي، په تار باندې بیا لږ خوږې، بس دغه تار ستن له چې ورکوي. دا د جیب دسمال نه دی، بازار کې چې خرڅېږي او هغه په موږ په ګلدوزی باندې جوړول، په خامک باندې په ستن کې تار چخکول، بیا هغه د دسمال نه ایستل، هغه ستن پکې کې بیا ورکول چې دا د تار ستن مو ورک.
لنه یې ستن تار څخه وروسته بیا لوی دسمال په ډیر ظرافت سره جوړیږي او خیخانو ته ورکول کیږي. لوی دسمال هم په بیلابیلو ډولونو ګنډل کیږي. معمولا هغه میرمنې له ورنګ خپل ټوټو څخه دسمال جوړوي چې سپین سرې او تجربه لرونکي وي. سره او سپین زر، لونګ، پاولی، پیسې، مری، هغه څه دي چې د کوژدې د دسمال ښکلا څو برابر زیاتوي. 55 کلنه بیبي داسې میرمن ده چې خلکو ته د پیسو په بدل کې دستمال ګنډي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غواک شي.
زندې دي، آینې دي، زنګولی دي، نور پابلګان دي، لونګ دي، دسمال به جوړ کو، پاسه زنجیر به ورکو.
دسمال معمولا لکومو ټوټو نه جوړیږي،
منارس ته جوړیږي، د بخمل ته جوړیږي، سپین اصلي ټکا جوړیږي.
یو دسمال په څور په جوړه،
دسمال خو چې بیگانه خلک نو 500 500 جوړو چې داسې شناخته بیا په 300 300 زنیخ.
په کلیو کې معمولا دغه دسمال چې جوړی کنه، ځینې کسان غنم پکې ګنډي، یو شمیر کسان نور به دغه مالداري کنه. د
پچې خو کوو
دا ولی
داسې زنده جوړو، داسې زنده جوړ کوه، پچې پرکې کیچو بیا خپل بانک بیا په دسمال باندې ګنډو.
ولی دا غنم پچې او دا شین پکې ګدی،
دا غنم او دا پچې او دا دغه چې بجدو وای چې مالداري ډیر سي، غنم چې ورته چې وای رس کورزی ډیر سي، دغه نور دغه چې خوږی موجه چې اچ وام چې پر کور باندې خوږس
دنجلی
خوږس دغه شهر سره خوږس.
او کوم مراسم نيتي دي دسمال دي جوړول په وخت کې؟
په خپل پلغان نور میو اندرند میو، په خپل جوړول مو تلوار کار چې بو ټول بس رس جوړول مو تلوار کار چې نو بیا په خپل سر جوړول.
ځینې کسان په دسمال کې بیا دغه پیسې مګ دي کنه، مثلا
لوټونه پیسې مو ځم پرېږدو،
مزام پیسې پرېږدو هغه لوټونه بیا داسې داسې گنج گنج کوي گنج گنج کوي داسې ګل کوي هغه ګل چې کوي بیا د اسمان پر شاخوا داسې بیا ټکوي د ستن سره
دا ولې
هغه بیا وایي چې وایي پیسې ته رسې نو د پیسو دپاره بیا د شوق دپاره کوي
کله دا دسمال خو ورکول څه د خسر کور ته کنه بیا دا تر څه وخته پورې دا انجلۍ ساتي نه ساتي پرې دسمال اخر
څه کوي انجلۍ چې واده سو هغه خواشه تر هغه مسمه ساتي ساتي انجلۍ چې واده سو اولاد چې پیدا سو بیا هغه خواشه هغه بیا سر کوي ور کوي بیا د خپل اولاد یا پشکی کیتري یا دسمال ورته جوړي یا کالی ورته جوړي شي ورته کوي
دا کوم شګوم چې دا
هغه نو څنګه ورغه البته یو رواج دی نو خلک دغه څه کوي
تاسو ویلې چې و سم خلکو ته د پیسو په
بدل کې سم جوړ کړی
دسمال جوړوي کنه
یو دسمال د دې ځای موږ ورته جوړ کړی د دې ځای کراچي ته جوړ
ها
هغه سړی وویل چې کاشکې دا تا نور موږ غوښتل چې داسې دسمالونه ته موږ ته راکوي بیا هغه سړی 200 روپۍ ورکړی وو دغه ښځه ته بیا موږ ته راکوي خو دا 200 روپۍ زما زوم راکوي چې دا دسمال جوړ کړی دوی ته ورکړي
یعنی خایسته جوړ کړی دی
خایسته جوړ کړ دوی دا د سمارت د څه خوشحالي کول د څه حال وچی ولای له دې بکسې ورته وخت په بکسې کې پریش
کله چې د سمال جوړ شي او لخي خانو سره د سمال ورکولو نیټه معلومه شي بیا نارینه په د سمال پسې دی ها کاس چې زوم ته ډیر نږدې وي د سمال په وګو باندې وي او تر کورې وي د هلمند اوسیدونکو کبیر وایي چې په دې وخت کې ډول سرنۍ وهل کیږي او ځوانان اتن نو ورته کوي
زه خو دې ورونو د ټولو مشره ما زما شکر دې ورونو ته واده کړی دې وسره ما وړی دې د دسمه خپل په وګو ما وړی دې خپل ورغله ما د ډول سره ورغله ما په شو تللی په شو راغلی یو خپل وګ باندې راځلو ډیر خسي ډول کوي اوس دې موټور ریواج دا ولکه کې مزکی موټر کې راخستی یو سره راوخلې په سر کې کوس کې
په خورونو کې بیا د کوژدې د سمال یو څه په ساده باندې جوړیږي دا چې نور څومره بدلون پکې راغلی دی په باغ زنانه کې مولې به دکاندار لیلا څخه پوښتلې دي
صرف امدغه څلور کنجو کې د سه ګونګری کار کوي ډیری خامک دي قنداری ګندي خلاص او هم د سه ساده سویده چې شرنی ورکې د دسمال خلق خپل کور ته وړي یا ماغه دینجلې کړه د دسمال سخت ګړی سخت مخفخیږي دي هر چاتي
د میدان وردګو اوسیدونکو روشن بیا وایي چې ورو ورو له دسمال سره د زوم لپاره کالی او نور د ضرورت وړ شین هم دوت شول چې باید وخت تل شي او زوم ته د دسمال وړلو پر وخت د توفی په بڼه ورولېګل شي
په خو دسمال سره د زوم کالی هیڅ هم نه کوي صرف ما دسمال وای ورکه خلاص وی وای ور اما اوس سره دسمال سره د زوم نو دومره فرق ویشان د سوي چایران ته پات سي هر شي ورته دي ټوټه د دې شي کیږي کمی سپارتو کیږي یو جوړه چپلې ورته کیږي بوټي ورته کیږي مثلا جوړ لوازم دیګي دی کریم دندان صابون او دغه ټول شایان څور سره کې دغه چلویک ضرورت ده دو چلویک ضرورت ده داغه وکی
په زینو سیمو کې بیا له دوه مال سره څو دانې خنچې هم د کوژدې پر وخت خیخانو ته ورکول کیږي د پغمان اوسیدونکو ماریا وایي چې د دې د ورونو د دوه مال پر وخت تر لاسو خنچې هم د دوی کور ته راوړل شوې دي
کوکو زمني یا د امي خاله یا خويندې دا ټول یو یو چې د خمچا ورکو د کوټه ډک شي او زمونږ خپل چوته یو میاشتې پورې موږ د خوشحالي زمونږ نه خلاصیده دا 15 ورونه مې په دې 15 ورونه کې موږ هم د خوشحالي کوو دا زمونږ همسایگان بر وخت ویلې چې د دې کړه بیا خبر ده ک لکه خبره به بیا ویلې بیا د سمول نه دروړي چې یو میاشتې پورې دوام کوي خوشو خام چې راشي مبارکي ته د سمول هر یو ځان سره کلی راوړي بیا نو هر یو 1000 روپۍ 2000 ډالر پورې هم
د کابل په نوی ښار کې د ګلفروشي کوڅه غزای دی چې بیلا بیلا تازه ګلان او دغه خوشبویو ځنګړی خپل اور بخیلی ده دلته هم د تازه او پلاستیکی ګلان خنچي جوړیږي او خرڅيږي موږ ورغلو حالت لوي ګل خرڅونکو او خنچا جوړونکو جمشید سره غږیدلی یو نو ما وړای په پایل کې د خنچي بیا یا قیمت راته وایي
ګوره دا خنچه ده د نقره‌ای رنګ او سپین رنګ ده د قیمت راځي مثال 5000 افغانۍ دا خنچه ده کریمی او جګری ده دې قیمت راځي 3500 روپۍ نه هغه غلطه دی هغه ګوره سلوار په دنسونه یې قیمت بیا راځي 15000 روپۍ 6000 روپۍ دونه راځي دغه قیمت
سو دا ول خنچي ستاسو په دکان کې مو
په دکان کې نو دې څه چې کوم دې په دیش ډول خو دې خنچي نو نور به دې کتلا کوم شته
معمولا په دوه خیم چو کې خو تازه ګلان هم دلته لیدل کېږي چې ډېر ښایسته بوی ورکوي. مثلا دغه جیګری تازه ګلان نه څومره کار اخلي؟
نو یوازې تازه ګل خنچم کېږي چې جوړه شي.
هره ورځ که داسې راته ووایي چې دلته په کوم شمېر کسان راځي، دوی د خپلو کوزدو لپاره خیمچې اخلي؟
دی نو بس داسې وایه چې یو دېرش نفره، شل نفره، پنځه نفره خلک راځي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ژوند مو د ګل په څیر ښکلی او تازه وي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.